احمد شبریم ستاسو کوربه شهید چاری د خبرونې په دوام
UN has been present on the humanitarian development
د ملګرو ملتونو د سرمنشویان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اوږدمهاله حضور ژمنه کوي. طالبان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د ماموریت ته قبول نشر کوي. امنیت شورا بیا د پوځیانو تر وتلو وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستو ډاډ ورکوي.
مالی ملاتړ یې متحده ایالات او نړیواله ټولنه د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاري ساتي.
د پکتیا والی په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د ځنډیدلو چارو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. په ګردیز کې مو د یوه رستورانت له څښتن نه پروژه کې د کاروبار پوښتنه کړې.
چرګ مارکیټر نو وزي خالي پکوړې سمبوسې دا شن خرڅوم.
تر هر څه مخکې خبرونه
سلام ملګری ملتونه وای د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. هیومن رائټس واچ امریکا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ پر ژمنو عمل وکړي او ایران د 80% سوچه یورانیوم د تولید د پیل خبر ورکوي. زه احمد تکلیم او تاسو د خبرونو تفصیل اوریدو ته رابولم. ملګری ملتونه وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دوجارک پرون د اپریل په 15 په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
We will continue to study the situation but
موږ به د وضعیت څیړنې ته دوام ورکړو خو په افغانستان کې به زموږ کار روان وي.
Work in Afghanistan will continue.
په پام کې د چې له افغانستانه د امریکا او ناتو ټول نه نیم زره سرتیری د سګنی کال د سپتمبر تر 11 له افغانستانه وزي او په دې توګه به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د روان کال د مې په لومړۍ نیټه به له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو ایستل پیل او د سپتمبر تر 11 نیټې به یې بشپړ کړي. د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې د نن په یو خبر پانه کې ویل د امریکا حکومت باید له افغانستان سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې په تیره د نجونو او ښځو لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي او په داسې حال کې چې پراخېدونکي کړکېچ د بشري حقونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي او بشري بحران یې زیات کړی د رسنیو د ازادۍ ملاتړ وکړي. هیومن رائټس واچ په خپل بیان کې همدا راز یادونه کړې چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي او د سلګونه مدافع وکیلانو او قاضیانو د روزنې لپاره د افغانستان د قضایي اصلاحاتو په برخه کې د امریکا مرستې حیاتي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان باید د ډیموکراسۍ پر اساس خپل ځان بدل کړي. محمد جواد ظریف نن د ریزینا ډیالوګ په نوم په آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم پکې حاضر وو همداراز وویل که طالبان غواړي چې نویمو کلونو ته ستانه شي نو دا امکان نه لري.
If the Taliban want to go back to the 90s
ka Taliban ghwari che niviye mukaluna tastana shi kay ideology aw chalan badli shi kana kho hugu kaluna ta tag imkan lari nan mush pa yuniy Afghanistan ke shwan kaw
khagali muhab gonde tawail Taliban bayad dasi wana angiri che par afghanano badzan tahmil kray shi aw de hind baharanay chor wazir khagali jay shankar wail de Afghanistan de sole pa hatso ke bayad de sime hewadun taham wanda war kral shi khagali zarif ham sarganda kray chi Iran de Afghanistan de sole pa ara de bas la para de gonde korba top ta cham to dai لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران نن اعلان وکړ چې په سلو کې د شپېتو ترکچې د یورانیم تولید پیل کړی دی. تهران په داسې حال کې چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره د نړۍ لویو قدرتونو سره د مذاکرو په حال کې دی. د لومړي ځل لپاره په دې کچه د سوچه یورانیمو د تولید خبر ورکوي. د ایران دولتي تلویزیون نن د پارلمان د رئیس محمد باقر قالیباف له قوله خبر ورکړ چې وایي ایراني ساینس پوهانو د 80% خالصو یورانیمو د غني کولو چاره نن نیمه شپه په بریالیتوب سره پیل کړه. تسنیم خبری آژانس د قالیباف د سرګندونې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله تایید کړی دی. صالحي ویلي چې د نتانز په اټومي بټۍ کې د 60% سوچه یورانیمو تولید روان دی. د 2015 کال د موافقې له مخې ایران له شپږو لویو قدرتونو سره منلې وه چې د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به په لوړه کچه د یورانیمو غني کول بندوي. امریکایي چارواکي وایي چې د اندیانا ایالت په اندیانا پولیس ښار کې یو وسلوال کس 8 کسان په ډزو وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. پولیسو نن سهار وختي وویل دا پیښه تیره شپه ناوخته د اندیانا پولیس نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د فیډکس د پوستي خدماتو په ودانۍ کې شوې ده. دوی زیاتوي چې برید کوونکي هم خپل ځان وژلی دی. چارواکي وایي لږ تر لږه 4 کسان د علاج لپاره روغتون ته وړل شوي چې د یوه حالت نازک دی. د برید کوونکي د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي او د پیښې علت هم نه دی معلوم. او په پاکستان کې نن څو ورځې وروسته له دې چې د لابیک پاکستان د غورځنګ پلویان له پولیسو سره ونښتل، ځینې خواله رسنۍ په موقت ډول بندې شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مخابراتو وزارت ته امر کړی چې د فیسبوک، ټویټر، واتساپ، یوټیوب او ټلګرام شبکې د نن ورځې له 11 بجو نیولې د ماسپښین تر 3 بجو پورې بندې کړي. د دې اقدام علت نه دی روښانه شوی، خو رویټرز خبري آژانس د پاکستان د مخابراتو د ادارې د یو جګپوړي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي د دوی هدف د عامه نظم او امنیت خوندي کول و.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او FM 3.15 اوري. ملګر ملتونه په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل ماموریت ته دوام ژمنه وکړه. د ملګر ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په نیویارک کې خبري غونډې ته د دې ماموریت د هدف په اړه معلومات ورکړل. بل لور ته طالبانو ویلي دي چې ملګر ملتونه باید د دې اعلان په اړه د طالبانو له سیاسي دفتر سره خپل نظر شریک کړي. نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
وروسته لدې چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، ملګری ملتونه وایي دوی به د یادو ځواکونو له وتلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل سیاسي او بشري ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل،
دا ښکاره خبره ده چې موږ د دې هیواد په ټولو برخو اغیز درلود. موږ د وضعیت مطالعې ته دوام ورکوو او کار مو افغانستان کې دوام لري. ملګرو ملتونو له کلونو راهیسې د بیارغونې او بشري حقونو برخو کې کار کړی او موږ په افغانستان کې په پاتې کېدو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوو.
افغانستان په کال 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ او لسیزې کېږي چې یاد سازمان په افغانستان کې په سیاسي او بشري برخو کې فعالیت لري. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما بیا په 2002 میلادي کال کې د افغان حکومت په غوښتنه په دې هیواد کې خپل دفتر پرانیست. په افغانستان کې اوس مهال د ملګرو ملتونو دوه استازي دیبرا لاینز او فرانسوي ډیپلوماټ ژان آرنولد چې د مارچ په میاشت کې د شخړې د سیاسي حل په لاسته راوړلو کې د مرستې لپاره ټاکل شوی وو موجود دي. په افغانستان کې د یاد سازمان مجموعي شتون نږدې 3000 کسانو ته رسیږي چې شاوخوا 15% یې افغانان دي. افغان حکومت تر دې دمه د ملګرو ملتونو د دې تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه باید د خپل کار دوام لپاره د طالبانو له سیاسي دفتر سره هوکړه وکړي.
نو دې مورد باندې یونما اړه ده چې موږ سره تفاهم ولري د سیاسي دفتر له مسؤلینو سره، کله کله دوی پاتې کېږي باید هغه اصول چوکاټ په دننه کې وي چې د افغانستان اړتیاوې ایجابوي او زموږ سره تفاهم باید وي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د شپې ناوخته پرته له کوم شرط له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. ښاغلی بایدن وویل چې د مې په لومړۍ به د سرتیرو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د سپتمبر تر 11 به پای ته ورسیږي. په افغانستان کې اوس مهال د پینټاګون له 100,000 سرتیرو څخه 2,500 پاتې دي. همداشان د ناتو 9,600 سرتیري پاتې چې د سپتمبر تر 11 به له افغانستان څخه ووزي.
ملګر ملتونه وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ماموریت ته ادامه ورکوي. بل لور ته د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا له افغان ځواکونو سره د نړیوالو د مرستو د دوام خبر ورکوي. لوی خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو له اعلان وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په پوځي او تخنیکی لحاظ په ځان بسیا دي. ټاکل شوی ده چې امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستانه ووځي. د امنیت شورا په خبره دا مهال لشپږ نوي سلنې زیات پوځي عملیات د افغان ځواکونو په مټ طرحه کیږي او ترسره کیږي. د خبرو شویو شمیرو له مخې دا مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر له 315 زرو زیات دی. نور حال په دې راپور کې
له میاشتو انتظار وروسته بلاخره امریکا او ناټو له افغانستان نه د خپلو پوځونو د وتلو پر مهال ویش د تایید مهر ولګاوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې د تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د روان میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وتلی وای. خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت له میاشتو وروسته اعلان وکړ چې د می میاشتې له لومړۍ نیټې به له افغانستان نه د دوی د ځواکونو وتل پیل سي او د روان کال تر سپتمبر یولسمې نیټې پورې به بشپړ سي. ناټو هم د امریکا د دغې پریکړې له هرکلي سره جوخت له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د خپلو پوځیانو د وستلو خبر ورکړ. که څه هم ناټو او امریکا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او تشخیص په برخه کې اوږدمهاله ژمنه کړې، خو پوښتنه دا ده چې افغان ځواکونه دا مهال په یوازیتوب د افغانستان د امنیت د ساتنې او د خلکو د دفاع او همدارنګه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې وړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه له شپږ نوي سلنه زیات پوځي عملیات خپله ترسره کوي او په خبره یې دغه ځواکونه په بشپړ ډول د افغانستان امنیتي مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي. د دغه شورا د دفتر ویاند رحمت الله اندر وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا مهال له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او له تخنیکی پلوه په ځان بسیاینې ته رسیدلي دي.
او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیري له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي او مالي ملاتړ یې متحده ایالات او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاري ساتي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت هم وایي چې لتر یو کال را پدې خو ډیرای پوځي عملیات افغان ځواکونه طرحه او تدویقوي او دا مهال د افغانستان په هیڅ سیمه کې له افغان ځواکونو سره بهرني ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ولاړ نه دي. دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د سرتیرو د تعلیم او روزنې په برخه کې هم افغان ځواکونو مسؤلیت منلای او په دې برخه کې هم د ځان بسیاینې ته رسیدو په حال کې دي.
آموزگارای افغان
افغان پوځي روزن کې د ملي اردو د تعلیم او روزنې ډیر مسولیت پر مخ بیایي. همدا تازه تیرونی هم 209 سرتیری په هوایی او مسلکی برخه کې زده کړې وکړې او فارغ شول. دوی ټول ته په لومړي ځل د افغان روزن کې نه زده کړې ورکول سوې او په هغه کې هیڅ بهرنی روزن کې وانډه نه درلودل.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اردو شمیر له 200 زرو زیات پولي او وای چې دوی په پام کې لري چې د غزواکونو شمیر لا زیات کړي. دغه وزارت مرستیال وایند وای د مهال افغان پوز یوازې د بهرنیو مالی ملاتړ ترتیا لري او په دې برخه کې امریکا او د ناټو نور غړو هیوادونو ژمنه پر ځای دي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای چې د پولیسو ظرفیت لوړ شوی او د لا خطوب لپاره د پولیسو د روزنې په نصاب کې بدلون رامنځته کړی دی. دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان پولیس د جګړیزو شرایطو له امله د قانون د تنفیذ جرمونو پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم ولاړ دي. ښاغلی آریان د پولیسو شمیر بیا تر 125 زره زیات یادوي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس برمک ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې افغانستان په یو ماتیدونکي وضعیت کې دی، خو له افغان ځواکونو نه د امریکا او نړیوالې ټولنې د ملاتړ او تجهیز په صورت کې د غزواکونه له هیواد او خپل خلکو په دفاع او امنیت خوندیتوب کې به برلاسي وي. د خغلی برمک په خبره افغان ځواکونو په تیرو کلونو کې لازمي روزنې ترلاسه کړې دي او له خپل هیواد نه د دفاع وړتیا هم لري.
اما در صورتی که
په هغه صورت کې چې مالی لوجستیکی او سیاسي ملاتړ ترې وسی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له هیواد ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د دفاع او د امنیت د خوندیتوب وړتیا لري او په راتلونکي کې به یې هم ولري
افغانستان هستن و میباشند.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا پلټونکو ادارې سیګار تل د څېړنیزو راپورونو په خپرولو سره د افغان پوځ د ظرفیت نه لوړېدو په اړه نیوکې کړې او ویلي دي چې د مصرف سویو بودیجو کچې ته په کتو هم دغو پوځونو له ترهګرۍ سره د تمې تر کچې پر مبارزې نه دي توانېدلي، هغه موضوع چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو له لورې تل رد سوې ده.
امریکایي ځواکونه تر دونیو په لنډه موده کې له افغانستانه ورو ورو وتل پیلوي او څه باندې څلور میاشتې وروسته به بیا ټول له افغانستانه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن وړم ورځ دا اعلان وکړ. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې د دې ژمنې سربیره به سپینه ماڼۍ شرایطو ته وګوري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 12,500 نه 2,500 ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه اوزي، نو ضرورت د دې نه و چې دوی 13 سپتمبره پورې دا موده وغځوي. نو دا باقي 2,500 هم ډېر په اسانۍ کولی شي چې د افغانستان نه اوزي. د دې د اعلان د جو بایډن اعلان چې اوس مخکې د اول د مینه وکړي، دې په خاطر چې دنیاوال منتظر دي چې پوه شي امریکایان په افغانستان کې شتون لري، پاتې کیږي که نه پاتې کیږي. د دې په خاطر دی ولسم د سپتمبر پورې د موده غزوي د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کیږي. یا دا چې په افغانستان نه تهدیدونه، تروریستي تهدیدونه د امریکا او د متحدینو دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بینالافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
هاشم وحدتیار په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو د خبرونه زحمت شیبر د شمشاد زتران په تخنیکی لارښوونه مختوړه. په پکتیا کې د نږدې یوې لسیزې وروسته لا هم د صنعتي پارک جوړېدو او ویش چارې په ټپه ولاړې دي. د پکتیا سوداګر او پانګوال وایي له څو ځلې ژمنو سره سره مرکزي او ځایي ادارې د پکتیا سوداګر او پانګ لا هم او ځایي ادارې لا هم د صنعتي ښارګوټي په جوړېدو او دوی ته د ځمکې په ورکړې نه دي بریالي شوي، خو چارواکي یوه ژمنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
صدیق خان جمالزی وکاله وړاندې په پکتیا کې د رخت جوړولو فابریکه جوړه کړه. د یوې د صنعتي پارک د نو جوړېدو او په خر کې د داخلي توکو لپاره د مارکیټ د نشټوالي له امله په ډېرو ستونزو اوسنۍ کار پر مخ بیایي.
چې کله په ځکه مالک پوښي چې دا کارخانه یا مثال کار مخته لاړو، کال نه مخکې اتیرا ته وایي چې که دومره کریا راکوئ رای کوي او که نه راکوئ تاسو کډې بار کوي. له ډېر له دغه نه هم ستړیو، یو ځای نه بل ځای ته انتقالول.
د یوې له نږدې یوې لسیزې وروسته بیا هم په صنعتي ښارګوټي کې د فابریکې د جوړولو لپاره د یوې ټوټې ځمکې د ورکړې ژمنه ورسره نه ده عملي شوې. په پکتیا کې د صنعت او قانونو د خونې مشر فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو نورو پانګوالو سره یو ځای په زلونو د صنعتي پارک د جوړېدو او ویش موضوع د پکتیا له ځایي چارواکو او په مرکز کابل کې له اړوندو ادارو سره شریکه کړې، خو لا یې هم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
سور زید مخمنګه والی سیم سره یو ملاقات واضح الفاظ باندې ورته ویل چې د پارک صنعتي دغه کار سر ته ورسو. والی سیم د ژمنه وکړه چې پارک صنعتي زموږ کولیتونو کې موږ به زړه هر کوو. وزیر سیم صنعت تجارت مې هم د خبره په جریان کې اچولې دی. وزیر سیم صنعت تجارت هم د خبره وکړه چې موږ والی ته مکتوب لیکو، ان شاء الله زړه تر زړه به دا مسله حل کړي.
د پکتیا د دغه صنعتي خرګوټي د جوړېدو لپاره په 1999 کال کې د ځمکې د تصفیه حکم ورکړل شوی او په 1993 کال کې د څلور دیوالۍ د جوړېدو حکم ورکړل شو، خو کلونه وروسته د تیر 1999 کال د حمل میاشتې په 25مه نیټه د دیوال د جوړېدو چارې پیل شوې چې تر دې دمه یې 40% چارې مخکې تللې او اوس مهال د ټولنیزو ستونزو له امله یې چارې له 1300 میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. د پکتیا والي محمد حلیم فیدی ازادي راډیو ته وویل چې د صنعتي پارک د جوړېدو موضوع په لومړیتوبونه کې ده، او دا مهال د تدارکاتو چارې روان دي.
موږ د لوري د دې ټول کارونه نهایي سوي دي. څه تخنیکي او ټولنیزې ستونزې درلودې چې اوس د دغه پارک جوړول د دې د دیوال په ګډون په ملي تدارکاتو کې ده، او انشاءالله په دې کال کې به دې کارونه پیل شي.
په پکتیا کې د دغه صنعتي ښارګوټي لپاره اوس مهال څه باندې زر جریبه ځمکه ځانګړې شوې چې د چارواکو په وینا د اړتیا پر مهال نور ځمکه هم ورته بیلولی شي. د دې ولایت ځایي چارواکي وایي د حقوقي ستونزو له حل وروسته به په دې پارک کې د 209 اتیا لویو او کوچنیو فابریکو د جوړېدو لپاره پانګوالو ته د اړتیا وړ ځمکه توزیع شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. د کندهار په ارغنداب جګړې ځپلې ولسوالۍ کې یو ځوان محمد یونس کتابتون جوړ کړی.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاد او آرامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. د بله پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ و جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دی چې د ټولنې ښې لوري ته بیایي، او کتاب دی چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي.
د کندهار د کتابخانو په اړه د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته په تفصیل یو راپور اوریدلی شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې، جرمني او اوکراین مشران نن په پاریس کې د روسیې د وروستیو لمسوونکو اقداماتو په وړاندې خبرې کوي. روسیې د اوکراین په پولو کې ډېر شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي او دغه راز یې کریمیا ته پوځیان استولي دي. اوکراین د روسیې د دغو اقداماتو په وړاندې اندېښنه ښکاره کړې او له لویدیځ څخه یې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان راپور لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره نن د کیف ته ملاتړ په نشه خبرې وکړي. دوی دا خبرې په داسې مهال کوي چې د اوکراین په پولو او په اشغال شوي کریمیا کې د روسیې د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي مکرون به په پاریس کې له زیلینسکي سره په غرمنۍ میلمستیا کې وویني او بیا به دواړه مشران د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني له صدر اعظم انګیلا میرکل سره خبرې وکوي. د مکرون دفتر وویل د اوکراین حاکمیت له خطر سره مخامخ دی، د دوی هڅه به دا وي چې ترنګلتیا کمه کړی شي. زیلینسکی وویل په پاریس کې خبرې به مرسته وکړي چې د نورماندی په شان د خبرو د چوکاټ له رامنځته کېدو سره مرسته وشي چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشران پکې شامل ول او د اوکراین د شخړې د حل کولو هڅه پکې وشوه. فرانسه او جرمني له 2015 میلادي کال راهیسې په دې مسأله کې مزګرتوب کوي. د وروستیو ورځو عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات ښیي چې د اوکراین د پولو خواته یا پولو ته نږدې او په کریمیا کې روسي پوځیانو پراخ تحرکات پیل کړي دي. د چارې د اندېښنه زیاته کړې چې روسیا اوکراین ته د پوځیانو لېږلو ته تیاری نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د 2014 میلادي کال را پدې خو د روسیې د پاوستر ټولو لوی خوځښت بللای دی. په 2014 میلادي کال روسیې کریمیا له خپل خاوري سره وتړله او په هغه شخړه کې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ چې تر 10,000 ډیر کسان پکې ووژل شول. زیلینسکی وروسته له دې له مکرون او میرکل سره ویني چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د نړۍ اوسنۍ ملاتړ ناکافي وباله او د لویدیځ د زیات ملاتړ غوښتنه وکړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر مسکو تور پوری کړ چې په ښکاره د جګړې او د اوکراین د دولت د نړولو ګواښونه کوي. د دا هم وویل په کار ده چې روسیې ته وښودل شي چې د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد اقدامات ډېر دردونکي او عواقب لرلی شي. د زیاته کړه د اوکراین لپاره سره کرشه د دغه هیواد پولی دي. که روسیا له دغو کرشو واوري باید چې سزا یې وویني. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې ځواکونه یې د ناټو تړون د ګواښونو د ځواب ویلو او پوځي تمرینونو لپاره راټول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل د رواني اونۍ په پیل کې پر روسیې ژغ وکړ چې په پوله کې د ځواکونو شمیر کم کړي.
تاسو له پیغامونو
لکه د هر رته میوند له صادین عبد الناتی افغان د پیغام ازادي راځي ته پرېږدم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په دغه ځمش پیغام ورسوي د شش کال بارانونه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډېر زیات مرس کړی دی. په تیرو وختو کې چې به یو جیرې په ځمکه درې خورواره غنم کوله اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولی. زموږ د مسؤلو کسانو څخه نه دغه غوښتنه ده چې دغه غنم له پاکستان څخه نه راوګرځوي. دلته په افغانستان کې غربت او مسکنی بېخي زیاته ده. له اوس په وخت کې څلور نیم کیلو غنم یو من کېږي چې په درې سوه او لس پاکستاني کالدار باندې خرڅېږي. نو د غریبو کسانو په دې باندې وس نه رسېږي چې یوازې د غنمو اړتیا پوره کړي نور خوراکي توکي خو لا څه کوي. نو باید چې مسؤول کسان دغه ټکې ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه نه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
زه احمد همدر د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زه د وزارت صحت نه دا درخواست کوم د یو افغان وګړي په حیث باندې چې دا کوم معلوم له خارج نه صادرېږي لکه بسکټ سو چې دغه تاریخ ته باید صحیح پاملرنه وکړي. دغه ټول تاریخ تیری شیان دلته راځي او دا زموږ هیوادوال ټول په مختلفو مرضو پرې باندې اخته سي. او دویمه خبره مې دغه داسې دغه ښاروالانو نه مې دا هیله ده چې په دې روزه کې دا نرخونه کنټرول کړي او نگران پرې ودرېږي او کسان پرې ودرېږي تر څو دا هیوادوال نه کار شته نه غریبي شته نه مزدوري شته. ټول خلک بېچاره اراو غریب دی باید چې دا ساروالان ټول په نوښت کنر خو باندې نگران و سلام په احترام.
دغه د نظامي شهیدان او مالدین ماشین چې دی اوس په هلمند ولایت کې تذکرې دین غواړي برېښنایي تذکرې دین غواړي. نو دا چې هلمند کې تقریبا 1000 تذکرې نور جوړې شوې دي او موږ نظامي شهیدان تقریبا 6000 کسان. نو دا چې عادي کسان هم یا ملکي کسان هم پکې شامل دي دا به اوس نو 6000 ته یاد به تر رسیدي دي تذکرې. نو دا به دا نو څنګه تذکرې دي چې دا مشکل او بلغه یې نشر کړی مهرباني.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د روژې په خاطر د رستورانتونو کاروبار څرنګه دی؟ په دې شهر کې د ازادي راډیو خبریال د یو رستورانت له څښتن سره شکېدل.
سلام هیتونم چې
نو نوم عنایت الرحمن.
اور ورڅ کاروبار کوي؟
هوټل نه ده. پټیر شوی ورکو سرکړه چر ورکو چر کړی ورکو چپلی کابا وریجا سجی چر پیکا وړې چپ سنډویچ سمبوسې هر شی وی.
تقریبا څور وخت کیږي؟
تقریبا یو لاس کولم کیږي.
ورز نه بل ته چې دا کاروبار څه کوي تجربه دې کی ډېری کیږي کسن مم ډېری کی
او اول مې دومره تجربه نه و. اوس مو تجربه ډېره دو ایشی په ځکه خپل پیغام چې د سره نه خلق دا شی غوړي او ورس پر مګه کی زفکیږي زګه زه خوشاله تیروم هغه په خاطر غنی نور خو ډېر زینه دي کنه. خو بیا اول کې مو مشتریان چو ایورز مو 2000 3000 وشته ګن 6000 5000 3000 سودو کوم
پروژه کې نو دا وضعیت سرګوي
پروژه کې نور شیم بندو چرګ مارکیټ رانه وځي خالی پکوړې سمبوسې او چرګه دا شیم خرڅوم.
دغه پکوړې او سمبوسې د نن شنده په دې برس کوم خرڅوي
کوي؟ ورځ کې خرڅوم خو روزا کې ډېر وځي نور په نسبت روزا کې ډېر وځي.
دروسته پر د نن رښه سر کې تیریږي خادو
نن خو بيخي خادو
وګای تا گئے
نایو شاین ام بيخي روغم.
یو بل شای آیا پروژه کې کوم کاروبار څه کوي کوم سودا چې کوي هغه د رژن مخ کې دی هوټل ولا کمی کوي تیږي که پروژه کې ما غسی وي؟
نه روزا کې کم وي او دغه سره کې ډېر وي. دا کار روزا کې مونږ 5000 سپیک زره دغه سره کې 5000 6000 د سودا کوم پروژه کې کم وي.
د کورنۍ مصرف دغه کې ذکر یاد شنه نه پر کېږي
اول مونږ شو پر کولای چې کله موال شروع کړه او یو دوا کوله اوس الحمدلله کورنۍ مصرفونه پوره کوم شاګردونو او سزونو پیسې او د ذکر یاو په سمور څه سره څه بچاتو نه کړم. ته
څه سره مصرف دي؟
یاره تقریبا 50 پک سره مصرف دي.
خپل کورنۍ ولا دي کنه؟
نه نه پردي دي ټول پردي دي. زه ځان ته ما ده نو ټول پردي دي.
هغه څه چې کور د سره کې یو هم کورنۍ فامیل تر وینځ پورې وسره کې کیږي
ډېر ښه شي. زموږ د شاګردونو چې مصرف 3000 3000 ان افغاني کور کړو اوس 15000 2000 لازر 10 ماشونه دي زګه چې کور په مخبوط لو متخه کور وکړو یغه په خاطر ز ترخه اوس خبر کوم
ورکی په 10 واخه قیمت وړي عبادت
نه ده خو باید ټیټی کی زکه چې نور هوادو کې فکر نه خارجي و هوادو کې نه مقصد د روجب خاطر د قیمتونه ټټي همو بد وخت نه افغانستان کې دغه رټونه به دیږي او هلان کې شادي ترونه روغلي خو ته خلکو ته ضرورت وي په خاطر بس دغه شای لړوي چېږي قیمتي
یاره زه ته مننه
خیر سم راوینم تاسو باندې اوس
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوي د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو خو څلور په جاو دیش دقیقې د لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
ملګری ملتونه وایي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان پرون په یو خبري غونډه کې وویل ملګری ملتونه باید د وضعیت څیړنې ته دوام ورکړي خو په افغانستان کې به یې کار روان وي. د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ له امریکا غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان باید د دیموکراسۍ پر اساس خپل ځان بدل کړي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې نن د ریزینا ډیالوګ په نوم په هغه آنلاین غونډه کې وکړي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم پکې حاضر وو. ایران نن اعلان وکړ چې په سلو کې د شپېتو تر کچې د خالصو یورانیمو تولید یې پیل کړی دی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف ویلي ایرانی ساينس پوهانو د شپې 80% خالص یورانیم د غنی کولو چاره نن نیمه شپه پیل کړه. امریکایي چارواکي وایي چې د انډیانا ایالت په انډیانا پولیس ښار کې یو وسلوال کس اته کسان په ډزو وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا برید کوونکي خپل هم ځان وژلی دی. او په پاکستان کې نن څو ورځې وروسته لدی چې د لبایک پاکستان د غورځنګ پلویان له پولیسو سره ونه ختل ځینې خواله رسنۍ په موقت ډول بندې شوې.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خپاره کړو. کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده چې له عملی دامه کتابتونونو شمیر هم لوړ شوی دی. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې دا مهال ټول ټال 143 کتابتونونه شته چې 12 یې عامه دي او پاتې په ښوونځیو، علمي مرکزونو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
الحمدلله د ایبی تی بی موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نو موړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعات او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د تیباړون موضوعات مطالعه کوي. الحمدلله وایي دلته ذکر راځي چې هغه کتابونه هم په کیسه چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون د سکله مو راځو د مطالعې لپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې لپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم. دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډیره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې معنی دي لري، خو بیا هم د طب اړوند سیاغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کیږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هر ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تیرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه وکړي. تا ځوانان څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویدم ملت ته د هېواد وګړي راویښ کړي او خپل یو څه زده کړي چې تر څو نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل بیداره کړي او د ټولنې د پرمختګ لپاره یې وهڅوي.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 133 کتابتونونه شته.
کتاب ته انګېزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب سوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول 133 کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونونو څخه استفاده کوي. په دغه 133 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. خو لپاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړې ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
خوشبختانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سول چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي. دا کتابتون کې هم ناست کې پرهنګي ناست هم کتابونه مطالعه کوي. په غنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو. په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاد او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښې کتابونه خوښ کړي. له ځان سره یې کور ته یوسي. د بله پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ و جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دی چې د ټولنه ښې لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. دې څخه مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا ښایي دوی د کتابونو له لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسؤلان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې کی چروغ جوړه خوشاله وسی. د دې په دې هیله تاسو یو بل خبرونه پیلوم. د معمول سرسام موږ تاسو یې پیغامونه هر اونۍ تر لاسه کوو چې د مختلفو ولایتونو څخه دي او پر مختلفو ستونزو باندې دي. البته ځینې نظرونه مو هم را سره شریک کړي دي چې موږ هغه نظرونه په ځانګړو خبرونو کې خبرو او مستاسي هغه ستونزې په دې خبرونه کې راخلو چې تاسو لسمو کې ټولنیز مشکلات لري او غواړي چې هغه باید حل سی او چارواکي ووري. نو موږ هم هڅه کوو چې په دې خبرونه کې ستاسو ژغونه تر اړوند مسولینو پورې ورسو. په دې خبرونه کې موږ پر بیلابیل ستونزو باندې ستاسو پیغامونه لرو، خو په یو برخه کې به د هغه دوستانو ستونزې چې د مخابراتو په برخه کې لري یا د دوی د ټلیفوني شبکو څخه شکایتونه لري، په همدې تړاو دی غوړی معلومات ترلاسه کړي. نو د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې اترا ویان سید شینواری خبرې په همدې خبرونه کې ووري. او مخکې تر دې چې د شغلې شینواری مرکه ووري، ستاسو هغه یو څو پیغامونه پر واخلو چې د مخابراتي شبکو په اړه مشترسته ولیدل.
السلام علیکم ورحمت الله. زه احمد درزان ولایت د هراوي تلفالي څخه خبرې کوم. دلته دا شبکه همدغه د تلیفونو ستنې وده نه ده، نو تلیفونونه تر ډېر دي، بېخي هېڅکله مې شبکې ډېر وخت کار نه کوي. کار په ډېر باندې په لس واره پنځلس واره شل واره باندې مې شبکه نه شي پر روښولی. نو ما دغه هیله دغه غوښتنه ده چې دغه ستنې ډېرې چې خو ارزجان د هرایت لپالی کړي.
سلام علیکم. آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. نو مې نور جن دې د کندهار ولایت مې زنګ درته والی دی، خدای دې وکړي چې زما پیغام به نشر کړي. دغه مو غوښتنه ده چې په کندهار کې هېڅ یو ټلیفوني شبکه کار نه کوي. دغه باندې سم مخکې کار کوي، هغه هم اوس بېخي په ټپه درېدلی دی. د ښار په ځینو ناحیو کې لا کار نه کوي، او دغه رقم دلته امنیت هم ډېر خراب دی. دغه دغه چې راغلی دي د هغه سوي کورنۍ سره هېڅ مرسته نه ده سوې، او جنګونه اوس هم دوام لري. دغه زموږ هغې څوک نه اوري.
السلام علیکم. زیدین احمد یم. دلته په میوان ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي. زما د ازادي راډیو د اورېدونکو سره دا هیله ده چې زما هوا د ټول چارواکو پورې ورسېږي. دلته خوځې په میوان ولسوالۍ یعنې کښېنښود ولسوالۍ کې افغانېشم خادې کار نه کوي. دوې خادې ولاړې دي خو دواړه کار نه کوي، دواړې شبکې کار نه کوي. اوس موږ د هلمند د شبکې د زنګ درته ویلی دي چې لوړ بام یا مقصد انتن ته موږ تړو. دلته په ولسوالۍ کې کار نه کوي، ولسوالۍ کې هنتن کار نه کوي. زموږ هوا د لوړ پوه چارواکو پورې ورسوي ډېر زیاته ونه.
مننه کوم دوستانو، ستاسو دا پیغامونه خو مدته خبره کړه. نور شکایتونه هم سته په بیلابیلو ډولونو باندې، خو دلته اړینه بولم چې د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سعید شینواری سره زما د همکار د مرکې یوه برخه در وورم، ځکه چې ځینی معلومات ورکوي چې ستاسو پوښتنه کېدای سي حل سي. بکشه
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
شنواره سیب یوول وی نیو کچ پاترا ایداری باندې کیږي. دغه د چی د کلونو په تیرې دو سره په تیر بحث مهم نه دی. هغه څه چې باید وشي هغه دا دی چې مخابراتي شبکونه د دې لپاره نه دی زمينه ورته نه برابر کړی یا دې ته مجبور کړی نه دی. هغه خدمات چې دوی د یوې خوانه د مخابراتو شبکه کې په برخه کې، بلکې هغه تړون چې ورسره لازم شوی چې هغه په پراختیايي برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته، هغه کارونه دغه شبکو نه دی کړی. ولې داسې نه دی شوی؟
دا به یو څه د ادارې د کم صلاحیتونو پخوانۍ نتیجه به، او څه به تخنیکي ستونزې به، او څه به د شرایطو جبر و. اما په تیر یو کال کې اته ادارې په یعنی تاسو زی نو ایم تاسو خپل لیدلای شئ، مشاهده کولای شئ چې په غیر متوقع ډول باندې تحرک رامنځته شوی دی. تاسو خبر وکړه ګڼو شرکتونو، مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې، هغوی حتی د خپل جواز شرایط پوره کړي نو، یعنی داسې نو کم شرایط چې دوی ته وضع شوي دي په هغې عمل حتی تر ډېره نه وکړي. سکل اته ادارې نه یوازې دا چې خپل ستراتیژي باندې غور وکړو، بلکې مخابراتي شرکتونو، ځایي ارګانونو سره، حتی متنفذینو سره زمونږ کار همدا و چې موږ څنګه وکولی شو واقعي ستونزو ته د خلکو لاسرسی وکړو. که چېرته په شبکه ځغلونه کې خبره وي، نو وزره او دوه نیم سوه مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې دي، مګر لا هم ګڼې سیمې داسې دي چې پوښښ نه لري. نو دا یوه ستونزه وه. موږ وایو چې دا د پوښښ ساحه پراخه شي، همداراز زموږ سیمدار شبکه پراخه شي، بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي. دا کارونه دي. هر یو مخابراتي شرکت مراغوخته دي، او دوی نه مراتلون کې کال لپاره د دوی پلانونه غوخته دي. که دوی خپل پلانونه عملي نه کړي، د جواز شرایط په ځان باندې پلي نه کړي، دوی به دوی ته مدام ویل دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلیق شي، یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو جواز در لغوه کړي.
کینوار صاحب، اوس د دې څه تضمین شته چې شبکی با ساس لخوا وزشوی محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملي کوي، او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسو ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي؟
نه، هغه څه چې تقاضا ده، او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده، او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده، هغه به کیږي. ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپلې ټولې خبرې په دوی باندې که حق که نه حق. اتره اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زمونږ یو لوری خپل مخابراتي شرکتونه دي، بل خواته خلک دي، بل خواته مونږ حکومت. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بې طرفانه تصامیمو ته لاره برابره شي. اتره اداره خوشبختانه دا خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دقې خبره، څوک چې په افغانستان کې کار کوي، پانګونه کوي، د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني، که یې نه مني په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري، کولای شي چې خپل صادر ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوې دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور شل کاله پخوانی نه دی، بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده. دا چې فریکونسي بهتره مدیریت شي، همداراز شبکې پراخې شي، د سیمدار او بی سیم مخابراتي باید قیمتونه راکم شي، سرعت زیات شي، دا څه دي چې دوی خپل هم دا احساس کړي دي. خو یو څه شرایط داسې وو راغلي وو په افغانستان کې چې امنیتي وضعیت یعنې دا اوس هم هموار نه دي، هغه سي مخابراتي خدماتو ته شرایط چې موږ غواړو. تاسو ګورئ په تېر یو کال کې 300 مخابراتي ټاورونه په افغانستان کې تخریب شوي دي او به څوک مسؤلیت هم نه اخلي.